السلام علیکم ماته بجی شوې زه امید زهیر مالیم ازادي رادیو اوري لومړی لاند خبرونه نن د سپټمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتو د تورېستي بریدونو یوش کاله پوره شول یوش کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګ ودانیو وشوي چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېد او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانته سقوط کړه پر امریکا په دې حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل شول خو دا له امریکا 1925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل شوې دا حمله د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان برید وکړي ځکه هغه وخت طالبانو د دې حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه تفصیل به ورسته په راپور کې واوري د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په 21 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 1490 تنو ته رسیدلی دی د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون وروستیو ځانی او مالی زیانونو د اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسیدلی دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي
دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ دوږی تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 زیاته کرنیز ځمکې هم تخریب کړې ده د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع پوهنتون په انګړ کې پرون ماسپښین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوي دي دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوی و چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شول اوس له هغه چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکي کسان یا له افغانستان ووتل یا هم په کورونو کېنول شوي دي د کرکټ د آسیایي جام پایلو بیا فائنل سیالی نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي د دوبی د کرکټ په میدان کې دا سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه تل لاره پیدا کړه خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې سیالۍ سریلانکا پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو محروم شو او ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړی ده چې د دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي د دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو په جګړې کې روانې دي پرمخته ګونه کړي دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال 300 ډیر کسان ځان وژنه کوي دا سازمان پرون شنبه چې د سپټمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیوال ورځ ده په یو اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار د ټول خلک په عملی اقدام سره نور وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي ازادي رادیو زموږ پر وپان هم ژوندې اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس ته وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي د سپټمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21مه کلیزه پر طالبانو لا هم تور ده چې له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی
په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی ښوونځیو د دروازو بیا تړلو خبرګون نه پارولی
دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملا ښوونځیو ته لاړ شي
که څه هم د خوړو نړیوال سازمان 21 میلیون افغانانو سره د مرستې خبر ورکوي خو خلک وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
مرستې والا راسي ګرد خان خوشنخته خیلو دا او خالو بشه خالانو شته کیږي ورور غریب دا تباه دی ورور په دې مرستې کې نه شته کیږي
او د البانیا حکومت اعلان کړی چې یو ځل بیا یې په یو سرحدي ځای د ایران سایبری حمله کوونکو برید کړی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې به درسي ساعت د نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خونې ځخ خبرونه واوري په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی او ښوونځیو د دروازو بیا تړلو ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مشرې پر دې کار خواشیني ښوولي. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار د نړۍ هر وګړي او غورځنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خپله د طالبانو ځینې پلویانو کسانو هم له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځیو د تړل کېدو مخه دې ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلي دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه پارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغدی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملاً خوانزیو ته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکی په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅکله نسو کله کېږي چې نیمایي برخې نالوستي وي.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا ازادي رادیو ته وویل په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیلي کړي دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده، دا د ولس سره ظلم دی، دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونی مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنیو ولسوالۍ کې د انجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون ګڼو انجونو د دغو ښوونځیو تړل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېرونی یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنوب پرونی لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبرګ کړي. له بلې خوا د ښځو او نجونو د حقونو فعالې نظیفې حقپال ازادي رادیو ته وویل
کله مدا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کوي او خپل بخپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلف ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقل وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باندې دوی په دیوان اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غیر ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پهنی سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلی و چې د نجونو ځینې ښوونځي د کلتوري محدودیتونو د عمله تړل شوی، خو پرون ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوس مورز ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیون نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشې په 13 نیټه پر ټویټر خپور شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال سازمان ویلي دوی روان کال په افغانستان کې 20 میلیونه زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو تر خوای بیا ګڼ افغانان وایي عاجلو بشري مرستو ته لا هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی وایي توانېدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالي مرسته په افغانستان کې سږ کال تر 20 میلیونو ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړې. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمنو افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې سرري خوړ هم ویشلې دي. خو هر ورځ د افغانستان له بېلابېلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې سیرمانو کسانو ته نرسیږي. عبدالباری د هلمند نه
نوستي ولا را سګر د خام خوشنخت خیلو دا خالو بشه خالو نشته کی جوړ غریب دا تباد ورور په دې مرسته کې نه مشه کیږي.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. 24 میلیونه نور وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او 8 لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روسیو زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ساني او مالی زیانونه اړولي دي او د ژمي راتګ ښایي د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو بیا خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر یو سرحدي دستګاه سایبریا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان یې په ایران پورې تړلي وو. بل مخکنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد ته تکاله وو.
د البانیا د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې خوانه ایرانی سرچینه لخوا شوی چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو سبب شوی ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره لکاره ولوي ده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه له کاره لوېدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه 2 سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې 4 ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبری حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنۍ سایبری حمله د هماغه حمله کوونکو لخوا شوې چې د البانیا دوستو او متحدو هیوادونو غندلې وه. د البانیا حکومت تیره چهارشنبه ایرانی چارواکو ته امر وکړ چې له البانیا ووزي او له تهران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. صدر اعظم ایدی وویل دغه پریکړه د جون د میاشتې د 15مې د سایبری حملې په تړاو د څېړنو په نتیجه کې وشوه چې د ایران سرچینې پکې داخلې وې. البانیا چې د ناتو غړی هیواد دی وایي کافي شواهد لري چې په هغه سایبری حمله کې د تهران لاس لرل ثابتوي. امریکا په ځواب کې د ایران د استخباراتو یا اطلاعاتو د وزارت او د دې وزارت د وزیر سید اسماعیل خطیب پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. ایران پرون شنبه دغه بندیزونه په کلکه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د سپتمبر 11مه یو وشکاله مخ کې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د حملو سبب شول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنانو او سکال هم طالبان پر افغانستان ولکل دي. شنون کې وای په کابل کې د ظاهري وژل کېدو ثابت کړ چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکه لري. په دې ځنګړي راپور کې دې موضوع ته کتنه شوې.
لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدل شو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول شوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدای له امریکا 11000 925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حمله یو بلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح و بلل شو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10مه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 کال د مې میاشتې پر 2مه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اوسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2مه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم 11 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلودډ ان ایئر سټرایک ان کابل افغانستان ټو کیل د امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 1/3 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو په خوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متری کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي سناوله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکارا اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشتی اړیک سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشتی دی، او کوی په اصطلاح باندې بخې فقط لاسونه واغلار او طریقې بیل دي کني نور لی واخور څخه ابو دا نه خوري. داغه سره په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنی کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي، او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکی د غوډ مداخله د لپاره زمينه سازي سي، او د غوډ اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سيناشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la Al-Zawahiri sara bush pali ariki mawjudi li. Au pa kabal ki da aga astugnita asantia barabara kili wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabridu au la Al-Zawahiri sara la mrasi prata. نوموړی هلته اوسېدلی وای.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل، د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یوه اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له ظواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو دپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی آی ایم ده، که هغه ایم یو ده، یا فرضاً لشکر طیبه، یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو دپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده. او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه عقاني ګروپ دی او یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي، او ځکه د دې افراد په نخه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي، او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي، دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي، او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
دا هم باید په سرعت سره ووایو چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري، او د افرادو په شکل که څوک وي هم په ټوپ پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس. او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د ده په وینا، دغو کسانو په وروستیو کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سهر وایي، په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیه او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي، دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړې. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړې. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان و، راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نه ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوش اسول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات سو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنټ روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریشي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماتیک لحاظ د دوی د حکومت پر رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماتیک هدف اوس د شتمنیو آزادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماتیک ډګر کې د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3900
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي ورسوي کې بانکونه د افغاني اوسپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزو صنعتکارانو د کار، روزګار او ګټې مخه نیولې ده. تفصیل یې د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تېر یوه اونۍ کې له خپلو مشتریانو چې یخې ورباندې پلورلې، د 4000 افغانۍ په ارزښت اوسپنیزې پیسې او د 100 او 200 افغانیو بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا واړه بانک نوټونه 10% ارزان اخلي او د برېښنا د بیل د تحویلې او مالی ورکولو پر مهال ورڅخه نه اخلي.
دا ورته یخې پیسې لسې وشلې دي، څوک د پنجې یخې یا د لسې یخې رنګ سره دکاندار ته جمع کیږي، دکاندار ته ورکی، خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي. پنځه دی پکښې کې هغه وسه جلا کوي، خو موږ ته لسې وشلې راټولېږي. د برېښنا بیل مو 100000 اته لکه او د 15000 افغانو پورې دی. دوی موږ ته وایي چې تاسو ګټه افغاني راوي، دا موږ ته په بانک کې ځای نه لرو یا دا یو بنا بل بنا کې. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې زموږ څخه لسې وشلې د برق په بیل کې، مالیه کې، صفایي ټیکس کې، حکومتي دغه کې زموږ څخه لسې وشلې باید د دولت قبول کړي.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی، خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګل آغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي، لومړی باید په ډالرو بدل کړي.
ستاسو لا پیغامونو
دا خبرې د اسلامي امارت پرو چراغ پر ورسېدې چې د خواران دی لکه د مکتب پر برابر چې بغاری وي، داسې بغاری وي د 1000 مو وي لکه هغه شر بغنی وه غوړ چې کوي خوارانی.
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د پکتیا مکتبونه چې وټړل سو دا ډېر غمجنه پېښه ده. زه طالبانو ته دا وایم کچېری شجنه ډاکټرې نیوي، نو تاسو خپل شجګ نارینه ډاکټر ته ورولې، دا ډېر د شرم ځای دی. وسلام.
زه محمد جواز د افغانستان د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دلته د کندهار په ولایت په نمنایا کې چې دغه امارات راغلي دي، په دغه اسلامي امارات کې موږ ته دروسه پورې مرسته نه ده لیکل شوې. موږ په کندهار په نمنایا کې په مربوط کې مربوطات کې په دغه نایا کې دوی چې دا موسسه والا را چې دوه واره درې واره دوی راغلي دي، دا زموږ د کلي دغه مشر چې دی دای ملا صاحب دازې په کوټو کې نیمشته کې هغه کسان نیمشته کې چې هغه د دوی خوشي او هغه کار برابر په ولا او بلا کوم دروسه شي دی نیل دلی. دا څلرم واره بیا رااله چې په مسجد کې په خبر شوم چې نیمشته کې چې واره لم نسم چې نیمشته مې کې چې و مې قتل خو د کلي او محل خلک دي هغه خلک نیمشته کې چې زه واره لم په ما وارو 15 نور پاتې دي. داسې کسان نشته کې چې دغه اسلامي امارات راغلي دي، داغه کسان نشته کې چې ولا بلا کبل نوې پکې ثبت شوی. داغه زاړه دي کلاس کاټر راسي هم دغه ته رسیدي که 12 راسي دی وکور د دوه نشته کې دي ګرد دی خپل په خپل سره خوري.
وعلیکم الحمد الله جان له دایکونډي څخه ستاسو سره په تماس کې يم. دغه یو مشکل مو در مشرانو یا در مسولینو پرې چې هر څوک د زموږ په ولایت کې باید د ازادي رادیو لارښو څخه ورسیږي، هغه دا چې د غزمر لارا چې کوم د گیزو پر ولسوالۍ راغلی دا ډیره خرابه ده او خلک ډیر په تکلیف کې دي، باید